سلام به این برنامه رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. سخنگوی والی هلمند میگوید که نتیجه تحقیق در مورد ادعای وارد شدن تلفات به افراد ملکی در حمله های هوایی در هلمند امروز روشن خواهد شد. لحظات بعد در این باره به شما بیشتر خواهیم گفت. 4 روز دیگر تا برگزاری نشست 6 جانبه در مورد افغانستان در مسکو. گزارش تحلیلی داریم در این مورد. روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم و همچنان بخش دوم برنامه صحت را برایتان داریم. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، نورالله شایان با خبرهای مهم با شماست.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. میزان تلفات ناشی از ریزش سنگین برف در کشور تا یک هفته اخیر به 191 تن رسیده است. یک هیئت به خاطر بررسی چگونگی کشته شدن 6 کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ به ولایت جوزجان رفته است و رئیس جمهور آمریکا به همتای ایرانیش هشدار داد که مواظب باشد. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید که میزان تلفات ناشی از ریزش سنگین برف و سرازیر شدن برف کوچها تا یک هفته اخیر در این کشور به 191 تن رسیده است. محمد اسلم سیاس معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث دیشب در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تعداد شهدا 191 نفر، زخمی 123 نفر، 259 خانه تخریب کلی، 694 خانه تخریب قسمی.
آقای سیاس افزود که در این جریان 5887 رسم آوشی نیز تلف شدند. تلفات زیاد به مردم در ولایت نورستان وارد شده است. در ولایت های پروان، بدخشان و فرار نیز به مردم آسیب رسیده است. یک هیئت بر ریاست سردار محمد ابوالفضل رئیس تفتیش وزارت دفاع افغانستان به خاطر بررسی چگونگی کشته شدن 6 کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ به ولایت جوزجان رفته است. قرار است این هیئت در مورد رهایی 2 کارمند این کمیته که سوی مخالفان مسلح را بوده شدند نیز با مقامهای محلی دیدار داشته باشد. پیش از این مولوی لطف‌الله عزیزی والی جوزجان بر رادیو آزادی گفته است که تلاش‌ها در راستای رهایی 2 کارمند را بوده شده کمیته بین المللی صلیب سرخ در این ولایت تا حال بی نتیجه بوده است. وی در این مورد گفت:
اونا زنده هستن و پیش دایشی ها با نام قاره حکمت پیش از اونها هستن و همیز اونا آماده نشدن که ایره برای ما تصیل بکنن و به بدید و رهایشان هم تبارد چیز برای ما نگفتن که چی میخواهن، چرا معطل کردن، همیز برای ما چیز نگفتن.
مردان مسلح به روز چهارشنبه هفته گذشته 6 کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ را در ولایت جوزجان کشتند و 2 تن دیگرشان را با خود بردند. کمیته بین المللی صلیب سرخ به دنبال این حادثه فعالیت‌هایش را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد. مقام‌های محلی ولایت قندهار می‌گویند که عواید ریاست ترانسپورت این ولایت نسبت به پارسال 30% افزایش یافته است، اما این ریاست هنوز هم نتوانسته است که هدف تعیین شده را در زمینه جمع‌آوری عواید به دست آورد. صمیم اقبال‌واکس سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفت: امسال هدف بلند برای ریاست ترانسپورت تعیین شده بود. بسته بودن رای قندهار چمن برای مدت 1 ماه از علت‌های عدم دستیابی به این هدف خوانده می شود. نجیب الله احمدی رئیس ترانسپورت قندهار به روز جمعه گفت که تأخیر در پیشبرد کارها در ریاست گمرک نیز یک مشکل جدی در راستای جمع‌آوری عواید است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا جنگ لفظیش با ایران را دیروز افزایش داد و به همتای ایرانیش هشدار داد که بهتر است مواظب باشد. دونالد ترامپ این سخن را پس از آن ابراز کرد که حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز جمعه در مراسم سالروز انقلاب اسلامی ایران گفت: هر کسی که با زبان تهدید سخن بگوید ملت ایران او را پشیمان خواهد کرد.
کسی که دولت را، نیروهای مسلح ما را تهدید می‌کند بداند ملت ما ملت یک پارچه است، ملت ما آگاه است و در برابر بدخواهان و دشمنان تا آخر ایستادگی خواهد کرد.
رئیس جمهور ترامپ هنگام سفر به فلوریدا با شینزو آبی صدر اعظم ژاپن گفت بهتر است رئیس جمهور ایران مواظب باشد. آقای ترامپ در 2 فوریه گفت که ایران را زیر نظارت دارد و سپس دور تازه تحریم ها را بر تهران وضع کرد. این تحریم ها پس از اتهام ها بر ایران که گویا بازمایش راکت های بالستیک خطرنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده بالای این کشور وضع شد. در یک خبر دیگر از امریکا میشنوید که رئیس جمهور امریکا میگوید که برای حفاظت امریکا اقدام سری را روی دست میگیرد. دونالد ترامپ این سخن را در حال میگوید که محکمه استیناف فدرال از تطبیق دوباره فرمان اجرایی وی جلوگیری کرد. این فرمان شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان را از ورود به امریکا موقتاً منع میکند. آقای ترامپ دیروز در یک نشست خبری مشترک با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در واشنگتن گفت
ما کشور خود را مسئول نگه می‌داریم و هر آنچه نیاز باشد برای مسئولیت کشور ما روی دست می‌گیریم.
آقای ترامپ گفت که این پلان به سرعت عملی خواهد شد و اجازه نخواهد داد که آن افراد وارد آمریکا شوند که تلاش می‌کنند به مردم آمریکا زیان رسانند. منابع صحی و امنیتی عراق میگویند که در یک رشته از بمبگذاری‌ها در بغداد و موصل حداقل 10 نفر کشته شده و 33 تن دیگر زخمی شدند. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت حملات دیروز عراق را به دوش گرفته است. مقامات گفتند یک تن خود را در یک رستوران در شرق موصل منفجر ساخت که در نتیجه دست کم 4 نفر کشته شدند و 15 نفر دیگر زخم برداشتند. این حمله در منطقه‌ای که اخیراً از وجود جنگجویان داعش تصفیه شده بود رخ داده است. داعش هنوز هم بر مناطق غرب موصل کنترل دارد. در یک حمله انتحاری که مواد انفجاری در موتر جاسازی شده بود، یک سرباز در شرق موصل کشته شد و 4 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در یک حمله موتربم در منطقه ایلام در بغداد 5 نفر کشته شدند و 14 تن دیگر زخم برداشتند. و مقام های صحی در آنگولا از کشته شدن دست کم 17 تن و زخم برداشتن 10 نفر دیگر در یک استادیوم فوتبال در این کشور خبر دادند. به گفته مقام های این افراد در اثر ازدحام مردم در یوگی واقع در شمال آن کشور کشته و زخمی شدند. گفته شده است ازدحام جمعیت پس از آن به وجود آمد که دیروز صدها طرفدار دو تیم محلی فوتبال برای تماشای بازی میان این دو تیم وارد دروازه های استادیوم شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
تشکر از همکارم نورالله شایان در ادامه این برنامه. نتیجه تحقیق در مورد ادعای وارد شدن تلفات به افراد ملکی در حمله های هوایی در ولسوالی سنگین هلمند امروز روشن می شود.
خلال معلومات ما یک تعداد تلفات در اونجا هستن، ولی ما در منطقه مردم فرستادیم که از نزدیک تماما موضوع را پیگیری بکنیم.
4 روز دیگر تا برگزاری نشست 6 جانبه در مورد افغانستان در مسکو، موقف کابل چیست؟
ما باید در مورد همچون نشست ها محتاطانه خوشبین باشیم، چون این بار اول نیست که چون نشست صورت میگیره.
گزارش تحلیلی داریم در این مورد. روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم. دست فروشان در غور شکایت دارند که نیروهای امنیتی و کارمندان شاروالی مانع دست فروشی آنان میشوند.
سه تا برار خورد دارم، یک دو تا خوار دارم، باسته نوزونه پنج تانون میشه تا بگم میرم و یک خورد چای میشه، دو خورد دشلمه میشه میارم خودم میخوریم. حالا اگه نگذرم اینا که از گشنگی زمستان میمرانیم.
و بخش از این یک ساعت به پخش برنامه صحت اختصاص یافته است. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. مقام‌های محلی ولایت هلمند میگویند که بررسی در مورد ادعای وارد شدن تلفات به افراد ملکی در حمله‌های هوایی در ولسوالی سنگین این ولایت ادامه دارد. سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که نتایج این تحقیق امروز روشن خواهد شد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
یک مقام ارشد نظامی در ولایت هلمند میگوید که مخالفان مسلح دولت از برخی خانه‌های افراد ملکی در ولسوالی سنگین به عنوان سنگر استفاده کرده و از آنجا بالای نیروهای امنیتی آتش باری میکنند. عبدالجبار قهرمان مسئول گروه اپراتیفی در هلمند دیشب به رادیو آزادی گفت که استفاده از خانه‌های افراد ملکی برای مقاصد نظامی از سوی مخالفان مسلح دولت سبب می شود که به ملکی ها نیز تلفات وارد شود.
اصلا امی مخالفین هستند که فقط از تمام نیرنگا استفاده کرد، چیزی را به دست نیاورد، آخر رفت به خانه مردم، پشت اشتوکا پشت زنها خود پنهان کرده، ولی بعض امی دولت 72 ساعت هر چیز را تحمل کردند و مجبور شد دست بر عمل شود. در اون صورت تمام در اونجا تلفات اگر پیش شده باشند، ما قرار معلومات ما یک تعداد تلفات در اونجا هستند، ولی ما در منطقه مردم فرستادیم که از نزدیک تمام موضوع را پیگیری بکنیم.
مخالفان مسلح دولت در ولایت هلمند تا حال در این مورد تبصره نکردند. آقای قهرمان این سخن را پس از آن گفت که شماری از بزرگان و باشندگان محلی ادعا کردند که شب جمعه در حملات هوایی نیروهای آمریکایی در سه قریه ولسوالی سنگین 19 غیر نظامی کشته شده و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی ولایت هلمند و نیروهای آمریکایی در افغانستان در مورد این ادعا تحقیق می‌کنند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت بررسی را در این خصوص آغاز کردند و نتایج آن ممکن امروز روشن شود.
این آغاز شده خود جناب والی صاحب به مسئولیت قطعات نظامی وظیفه سپردن تا که هرچی عاجل تر باید در این برابر اقدام کنه و بتانه که امو دقایق و امو چیزی که واقع دقیق باشه امو را به دست بیاره و به مقام ولایت هلمند.
مقام‌ها در ولایت هلمند تایید کردند که در حمله‌های هوایی شب جمعه در سنگین به شورشیان مسلح تلفات وارد شده است، اما در مورد ارقام آن چیزی نگفتند. در همین حال سردار محمد همدرد رئیس جامعه مدنی ولایت هلمند تأکید می‌کند که در جریان جنگ و درگیری به حفظ جان افراد ملکی باید توجه شود. به اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، جنرال چارلز کلفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته است که نیروهای آمریکایی برای حمایت و دفاع از نیروهای افغان با تازگی حملات هوایی را در ولسوالی سنگین انجام دادند. جنرال کلفلند همچنان گفته است که نیروهای آمریکایی در افغانستان هم در رابطه با ادعاها در مورد وارد شدن تلفات به افراد ملکی در حملات هوایی در سنگین بررسی خواهند کرد.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
4 روز دیگر به برگزاری نشست 6 جانبه در مورد افغانستان باقی مانده. این نشست به میزبانی مقام‌های روسیه در مسکو برگزار می‌شود. قرار است در این نشست نمایندگان افغانستان، روسیه، پاکستان، هند، ایران و چین شرکت کنند، اما از آمریکا، متحد کلیدی افغانستان در مبارزه علیه تروریسم و کشوری که هزاران سرباز در افغانستان دارد، برای شرکت در این نشست دعوت نشده. فرشته نگاه در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده است.
مسکو در 2007 دسامبر 2016 میلادی از نشست میزبانی کرد که در آن نماینده های چین، پاکستان و روسیه در مورد وضعیت افغانستان صحبت کردند. اما در این گفتگوها از خود افغانستان دعوت نشده بود که عکس العمل تند مقام های افغان را برانگیخت. ریاست جمهوری افغانستان در آن زمان گفت ایت صحبت در مورد افغانستان بدون حضور داشت مقام های افغان مؤثر نخواهد بود. این بار مسکو باز هم قرار است میزبان یک نشست دیگر پیرامون صلح در افغانستان باشد. در این نشست نه تنها از افغانستان دعوت شده، بلکه ایران و هندوستان نیز اشتراک کننده های جدید این نشستند. برگزاری نشست 6 جانبه در مورد افغانستان به اشتراک هندوستان، پاکستان، افغانستان، چین، ایران و روسیه پس از سفر وزیر خارجه افغانستان به روسیه اعلام شد. صلاح‌الدین ربانی در مسکو به خبرنگاران گفت کشورهایی که از تروریسم حمایت می‌کنند پدیده هراس افغانی برای آنان نیز خطر آفرین است و کشورهای منطقه باید برای مبارزه با این پدیده بسیج شوند. پیش از این مقام‌های افغان اسلام آباد را به حمایت از شورشیان که در افغانستان فعالیت می‌کنند متهم کرده و همچنان نگرانیشان را در مورد نزدیکی تهران و مسکو با گروه طالبان ابراز کردند. با اشتراک کشورهایی که یا به حمایت و یا هم به نزدیکی با طالبان متهم شدند، حکومت افغانستان در مورد نشست مسکو تا چی حد خوشبین است. نماینده رئیس جمهور و سفیر افغانستان در اسلام آباد که در تلاش‌های اخیر حکومت افغانستان برای مذاکره با طالبان سهم دارد، در پاسخ به این سوال میگوید:
ما باید در مورد همچون نشست‌ها محتاطانه خوشبین باشیم، چون این بار اول نیست که چون نشست صورت میگیره. نشست‌های در سال‌های متمادی با میانجیگیری کشورهای مختلف با تعدادی کوچکتر و بزرگتری صورت گرفته. دری شکی نیست که جنگ افغانستان ابعاد منطقوی داره. کشورهایی که در منطقه هستن و همسایه ما هستن، اینا رولی را هم در جنگ دارن و وقتی که در جنگ داشته باشن در صلح هم میتونه اینا رولی را داشته باشن. و اگر این نشست شکل صادقانه داشته باشه، شکل واقعا همکاریای منطقوی و یک حداقل در مورد افغانستان این همکاری وجود داشته باشه، طبعا بی تاثیر نخواهد بود.
نقش پاکستان همواره در مذاکرات صلح افغانستان عمده خوانده شده است. حکومت افغانستان و جامعه جهانی بارها از اسلام آباد خواستند تا دست از حمایت آن هده گروه های شورشی بکشند که گفته می شود در قلمرو پاکستان مستقرند. بر اساس گزارش ها شبکه یقانی در وزیرستان شمالی برخی از اعضای گروه طالبان به رهبری عبت الله آخوندزاده در کویته و برخی هم در پیشاور و خانواده ملا عمر مؤسس این گروه در کراچی بود و باش دارند. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان در دوم ماه مارچ 2016 میلادی در جریان صحبت در یک گردمایی در نهاد شورای روابط خارجی امریکا در واشنگتن گفت رهبران طالبان افغان و خانواده هایشان در پاکستان زندگی می کنند، از خدمات و سهولت های صحی در این کشور بهره مند می شوند و روی امین دلیل است که پاکستان بالای طالبان افغان نفوذ دارد. بانک مقام های پاکستانی حضور طالبان در کشورشان و داشتن نفوذ بالای این گروه را تایید کردند. خواست حکومت افغانستان از پاکستان چیست؟ حضرت عمرزا خیلوال در پاسخ می گوید:
خواست ما یک وقت می بوده که چون اثر روسی خیلی طبعا بالای مخالفین مسلح ما داره، توقع ما این بود که همی اثر رسوخ به شکل مثبت به خاطر آوردن صلح در افغانستان بازی بکنه. وقتی که طبعا در او راستا ما پیشرفت زیادی نداشتیم، تقاضای خود طبعا تغییر دادیم، میگیم که خب خواست ما این نیست که شما طالبان را به صلح بیارین، خواست ما این است که حمایتی که از مخالفین مسلح ما در این کشور میشه از این حمایت شما دست بکشید.
آگاهان به این باورند که پاکستان با حمایت از مخالفین مسلح دولت نقش خود در صلح افغانستان را به جهانیان مهم نشان داده و تلاش کرده تا امتیازگیری کند. اما افراسیاب خطک رهبر ایالتی حزب نشنل عوامی در پیشاور میگوید توجه بین المللی برای افغانستان خوب است، اما مسائل مربوط به افغانستان را تنها به گونه بین الافغانی میتوان حل کرد.
بلای افغانستان همه چیز تحمیل شده، یا از سوی ابرقدرت ها و یا هم از سوی بازیگران منطقوی. از این رو تا کنون نتیجه به دست نیامده است. تا زمانی که تلاش های بین الافغانی نباشند نتیجه نخواهند داشت. باید بگذارند که افغانستان تصمیمش را خودش بگیرد.
پیش از این نشست چهار جانبه برای پنج بار با اشتراک افغانستان، پاکستان، چین و امریکا پیرامون صلح افغانستان در داخل و خارج کشور برگزار شد. اما دور پنجمین نشست زمان بی نتیجه مان که پاکستان با وجود تعهد نتوانست گروه طالبان را به میز مذاکرات بکشاند. اما این بار امریکا در نشست مسکو حضور ندارد. امریکا کشوری که هنوز هم در جنگ افغانستان دخیل است و بیشترین کمک های مالی را با این کشور بیشتر می کند. آیا عدم حضور نماینده از این کشور خلایی را در پروسه به هدف برقراری ثبات در افغانستان به وجود نمی آورد؟ حضرت مرزا خلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد می گوید اگر گفتگوها در نشست مسکو صادقانه باشد، این نشست مورد حمایت امریکا قرار خواهد گرفت.
نتیجه مهمتر از برید اضافه تر از شکل مجلس، چی حضور داشته باشه چی حضور نداشته باشه، موضوع افغانستان است، موضوع امن در افغانستان و در منطقه است. اگر همچون نشست هایی را پیشرفتی در دراسته امنی منطقه و امن در افغانستان داشته باشه، متوجه هستم که امریکا از همچون نشستی حمایت خواهد کرد.
امریکا که در سال 2001 میلادی با حمله بالای افغانستان رژیم طالبان را در آن کشور سرنگون کرد، هنوز هم 8400 سربازان در افغانستان مستقرند. حسین علیزاده کارشناس مسائل ایران مستقر در فنلاند نیز با آقای زاخلوال در مورد عدم حضور امریکا در نشست مسکو هم نظر است و میگوید حکومت افغانستان در نهایت نتایج نشست مسکو را با امریکا شریک میسازد. آقای علیزاده در رابطه به نقش ایران در نشست مسکو بر رادیو آزادی میگوید
به عنوان کشوری بسیار مهم برای ایران، افغانستان هر گونه تحولی در اونجا صورت بگیره برای ایران حائز اهمیت هست، و با عنایت به این که ایران در به موازات روابطی که با دولت مرکزی برقرار کرده با جریانی مثل طالبان هم بنابر اقوال و گفته هایی که بیرون آمده برقرار کرده، بنابر این حضور ایران هم در این اجلاس میتواند حضور مؤثر و مهمی باشه.
ایران اخیراً به داشتن روابط نزدیک و حمایت از گروه طالبان متهم شده است. جان نیکلسن قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان به تاریخ 9 فوریه در کمیته نظامی مجلس سنای امریکا از روسیه و ایران شدیداً انتقاد کرد و گفت اینها کشورهایی هستند که به طالبان مشروعیت می‌بخشند و تلاش‌های حکومت افغانستان را برای ایجاد یک گروه باثبات زیر سوال می‌برند. چین هم یکی از کشورهای اشتراک کننده نشست مسکو است که گفته می شود از نفوذش بالای پاکستان می تواند برای همکاری در روند صلح افغانستان استفاده کند. گزارش ها از ملاقات میان مقام های چین و رهبران گروه طالبان در ماه می سال 2015 میلادی خبر دادند. نکته مورد توجه دیگر این است که در این نشست هندوستان رقیب دیرینه پاکستان نیز اشتراک می کند. پیش از این هند و پاکستان هم دیگر را به استفاده از خاک افغانستان علیه یکدیگر متهم کردند. در ششمین نشست قلب آسیا که در 4 دسامبر 2016 میلادی در شهر همرتسر هندوستان برگزار شد، صدر اعظم هند و رئیس جمهور افغانستان هر دو پاکستان را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کردند که جنوب آسیا را بی‌ثبات ساختند. آیا رو در رو شدن این دو رقیب دیرینه در نشست مسکو میتواند به نفع افغانستان باشد یا اینکه به یک محل دیگر کشمکش میان اسلام آباد و دهلی نو مبدل خواهد شد؟ رستم شامومن سفیر سابق پاکستان در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی اشتراک هندوستان و پاکستان در نشست مسکو را اقدام نیک خوانده گفت نباید نقش هندوستان در تامین صلح و ثبات در افغانستان را نادیده گرفت.
فکر می کنم که حصول یک موقف مشترک از این نشست ممکن نباشد، زیرا هند و پاکستان نظریات مختلف دارند، اما این خوب است در نشسته که روی وضعیت افغانستان بحث می شود هند اشتراک خواهد داشت. هند پنجمین بزرگترین کمک کننده در بازسازی افغانستان است و باید در نشست های پیرامون افغانستان نقش عمده داشته باشد.
نشست شش جانبه مسکو در مورد افغانستان در حال برگزار می شود که سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش اخیرش گفت که بانک عملیات نظامی زمستانی در افغانستان جریان دارد، اما نظامیان افغان در مدت 4 ماه کنترل 15% خاک افغانستان را از دست دادند. بر اساس گزارش سیگار در حال حاضر کنترل 9 ولسوالی در سرتاسر افغانستان در دست طالبان مسلح قرار دارد، در حالی که در 32 ولسوالی نفوذ دارند و 133 ولسوالی دیگر افغانستان شاهد رقابت میان نیروهای افغان و طالبان مسلح می باشند.
گزارش فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی را در مورد برگزاری نشست شش جانبه در مورد افغانستان می شنیدید. چهار روز دیگر به برگزاری این نشست باقی مانده. انتظار شما از شرکت کنندگان نشست مسکو چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم و شماره های تلفن پیامگیر ما به ما پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 0700-02-02-21-12-41-38.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. اما حالا می رویم به کابل. از نسیم شفق می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند؟
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد صحبت های تلفنی رؤسای جمهور افغانستان و امریکا و اظهارات قماندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در این کشور نوشتند. روزنامه سرخط در سرمقالش نوشته است که بالاخره زنگ پاچا آمد. سرمقاله نویس نوشته است که مقامات افغان از مدت برای زنگ تلفن دونالد ترامپ منتظر بودند، اما تا هنوز مشخص نیست که آقای ترامپ به افغانستان توجه خواهد کرد و یا باز هم پاکستان را در آغوش خواهد گرفت. سرمقاله نویس گفته است که محمد اشرف غنی و دونالد ترامپ در خصوص امنیت افغانستان و منطقه، مسائل اقتصادی و برخی موضوعات دیگر صحبت کردند. سرمقاله نویس میگوید که ترامپ و غنی در حال صحبت تلفنی داشتند که جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، در نشست کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا از سیاست دوگانه پاکستان به شدت انتقاد کرده است. روزنامه ویسانی سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و خواست افزایش نیروهای خارجی در افغانستان را یک درامه مبتذل خوانده است. سرمقاله نویس گفته است که پس از اعلام پایان ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان، این چندمین باری است که مقامات سیاسی و نظامی ایالات متحده به بهانه های گوناگون از فرستادن نیروهای بیشتر به این کشور سخن می زنند. سرمقاله نویس می نویسد که نه ماموریت نظامی آمریکا در این کشور خاتمه یافته و نه هم ایالات متحده اراده خروج نیروهایش از این کشور را دارد. سرمقاله نویس نوشته است این یک واقعیت تلخ است که آمریکا در افغانستان و منطقه بازی خطرناکی را آغاز کرده و با تأسف که میدان این بازی نیز افغانستان است. روزنامه دولتی انیس در مطلب با صحبت تلفنی رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا تمرکز کرده است. در مطلب گفته شده که هر دو جانب روی همکاری‌های اساسی، منافع مشترک، مبارزه با تروریسم و برخی مسائل دیگر گفتگو کردند. و روزنامه سرنوشت در سرمقالش گفته است که جنرال جان نیکلسن چالش اصلی در افغانستان را درک کرده، اما راه حل آن باز هم نادرست است. سرمقاله نویس میگوید این که جنرال نیکلسن گفته که شبکه حقانی و گروه طالبان در پاکستان مراکز مسئول دارند و همچنان روسیه، ایران و پاکستان در تلاش ایجاد مشکل برای نیروهای خارجی در افغانستان هستند، حرف بجا است. اما سرمقاله نویس گفته است برای حل این مشکل افزایش نیروهای خارجی در این کشور کار درست نبوده، بلکه برای حل آن باید راه‌های سیاسی جستجو شود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. عادل ایماق از بغلان نوشته که امیدوار است نشست مسکو به نفع افغانستان تمام شود. عابد از هلمند نوشته که در ولسوالی سنگین غیر نظامیان جان دادند. قاری عمر از هلمند نوشته که باشنده ولسوالی سنگین است و خبر آسیب رسیدن به افراد ملکی در بمباران درست نیست. حسین از غزنی از حکومت خواسته که هنگام مبارزه علیه شورشیان که در خانه های مردم پنهان می شوند مواظب افراد ملکی باشد. تشکر از پیام هایتان، با معذرت که پیام های سایر شنونده ها را بنابر کمبود وقت خوانده نمی توانیم، اما حتما در برنامه های بعدی رادیو آزادی پیام هایتان را خواهیم خواند. 11:30 به وقت افغانستان است. نورالله شایان با فشرده خبرهای مهم با شماست.
حکومت افغانستان میگوید که میزان تلفات ناشی از ریزش سنگین برف و سرازیر شدن برفکوچ‌ها تا یک هفته اخیر در کشور به 191 تن رسیده است. یک هیئت از کابل به خاطر بررسی چگونگی کشته شدن 6 کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ به ولایت جوزجان رفته است. مقام های محلی ولایت قندهار میگویند که عواید ریاست ترانسپورت این ولایت نسبت به پارسال 30% افزایش یافته است. رئیس جمهور امریکا جنگ لفظیش با ایران را دیروز افزایش داد و به همتای ایرانیش هشدار داد که بهتر است مواظب باشد. این در حال است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز گفته است هر کسی که با زبان تهدید سخن بگوید ملت ایران او را پشیمان خواهد کرد. رئیس جمهور امریکا میگوید که برای حفاظت امریکا اقدام سری را روی دست میگیرد. و منابع صحی و امنیتی عراق میگویند در یک رشته از بمبگذاری‌ها در بغداد و موصل حداقل 10 نفر کشته شده و 33 تن دیگر زخمی شدند. داعش مسئولیت حملات دیروز عراق را به دوش گرفته است.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات اینها و دیگر خبرهای افغانستان و جهان در صفحه اینترنت ما، آدرس ما از www.azadiradio.com. یک هیئت اتاق تجارت و صنایع افغانستان با سرمایه گذاران آلمانی روی فرصتهای سرمایه گذاری در افغانستان بحث کرده. این هیئت در یک سفر رسمی به جرمنی رفته است. ستار فروغ با عبدالهادی ایماق عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان تلفنی گفتگو کرده و از او خواسته که در مورد این دیدارشان و ملاقات با سرمایه گذاران آلمانی بیشتر بگوید.
بر علاوه ای که ما بحث‌های تجارتی داشتیم، یک نمایشگاه تجارای آلمان و کشورهای همسایش بوده. بیشتر از 700 شرکت ها در این نمایشگاه اشتراک داشتن، از نمایشگاه دیدن کردیم. در بخش های مختلف روی بعضی مسائل صحبت کردیم که مهمترش در بخش تعلیم و تربیه مؤسسات تحصیلات عالی بوده، در بخش خصوصی البته، در بخش آبرسانی بود، انرژی و آب بود، در بخش ساختمانی، بخش زراعت بود، بخش باغداری بود، بخش صحت بود، اداره و محیط زیست بود. تاجرایش با ما صحبت‌های داشتن و وعده‌های همکاری دادن.
آقای ایماق، شما چونین نشست را یا چونین مسافرت اعضای اتاقای تجارت و صنایع افغانستان را به جرمنی در راستای تقویت روابط تجارتی میان افغانستان و آلمان چقدر مفید و مؤثر میدانین؟
ما این به فال نیک میگیرم. یک حرکت بسیار خوبی ده تاجرای آلمان برای انداخته بودن. خوب است که ما از تولیدات آلمان دیدن کردیم و تاجرای ما هم علاقه گرفتن. ما نمایشگاه را که دیدیم بسیار چیزایی بوده که نیاز مردم افغانستان هم است و اینا وعده های همکاری دادن که این روابط تجاری ما بیشتر رونق پیدا بکنه.
علاقمندی تاجران آلمانی برای سرمایه گذاری در افغانستان تا چی اندازه بود؟ چی نگرانی های داشتن در این قسمت؟
دوستای آلمانی ما بسیار علاقمند بود که در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش انرژی و آب، در بخش ساختمانی، در بخش زراعت، در بخش باغداری و در بخش محیط زیست. بیشتر در افغانستان مشکل امنیتی هست، وگرنه تاجرای آلمان برای ما وعده های همکاری بیشتر دادن که در اونجا باید در افغانستان سرمایه گذاری صورت بگیرن.
آیا آنها نگرانیشان را در قسمت ناامنی ها یا عدم امنیت در افغانستان ابراز کردن؟
بله، ناامنی و بدامنی مشکل عمده افغانستان است. گفتن با بهبود یافتن وضعیت امنیتی ما میخواییم سرمایه گذاری بکنیم به افغانستان.
عبدالهادی ایماق عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبان و دی مخکینی مشره
دا که تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبان و دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد دیدار رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از امریکا و ملاقاتش با مقامهای ارشد امریکایی به شما خواهیم گفت. حالا بیایید در مورد شکایت دستفروشان در ولایت غور بشنویم. این افراد شکایت دارند که نیروهای امنیتی و کارمندان شاروالی مانع دستفروشی آنان می شوند. عبدالقدیر غفوری از غور در این مورد گزارش فرستاده.
برخی از دستفروشان که بیشترشان اطفال زیر سن هستند و برای به دست آوردن لقمه‌نان برای فامیل‌هایشان کار می‌کنند، از آزار وضعیت کارمندان شاروالی و نیروهای امنیتی برای پیشبرد کارشان شکایت دارند. آنان می‌گویند که امروز کارمندان شاروالی همراه با نیروهای امنیتی اموالشان را در داخل جاده برهم می‌زنند و مانع کار آنان می‌گردند. این افراد تاکید می‌کنند که روزانه با دستفروشی که دارند می‌توانند 100 الی 150 افغانی به دست آورند تا مصارف خانواده‌های خود کنند و در صورت مانع کار آنان آنها دیگر قادر به پیدا کردن نفقه اولاد و فامیل هایشان نخواهند بود. محمد 14 ساله یک از دستفروشان است که تنها نانآور خانوادهش می باشد و می گوید در آخر هر روز مادر پیر، 3 برادر و 2 خواهرش انتظار آوردن مصارف خانواده را از وی می کشند. او می گوید در صورتی که مانع کار وی گردند دیگر قادر به زندگی با خانواده 6 نفریش نمی باشد.
اسم محمد، یک مادر دارم، 3 برادر خورد دارم، 1-2 خواهر دارم. باسته نوزونای 5 تانون میشه تا بیگم میرم و 5 تانون میشه میارم خود دونم میخورم. 2 روز دیگه جمع میکنه، 1 خورچان میشه، 2 خوردشلم میشه میارم خودم میخورم. حالا اگه نگذر منو که از گشنگی زمستان میمارانی.
به سیر فرد دیگر است که با کراچی دستی 2 کرد مالتا و 1 کارتن گوشت مرغ به بازار میآید. او میگوید باشنده اصلی ورسولی پسابند است و از دست ناامنی ها به مرکز غور بی جا گردید است و اکنون با دست فروشی شب و روز خود و فامیلش را سپری می کند. وی به رادیو آزادی میگوید
اسمم عبدالبصیر، چیکار کردی پسابند؟ بیامم واسه جنگا فرار شدم، بیامم به چشران.
مهاجرم
بمی تکرت مالته دارم، یک شوربالی کرشی ما بیام 2 تا سالادار بیاردم اینجا که حرکت کنه. سالادار مار طولم داد به اوی مشت میزد، کرشیان میزد مار بزد.
با این حال محمد عارف قاضی‌زاده شاروال غور میگد هرچند آنان میخواستند تا بازار دستفروشان را جدا بسازند، اما نسبت تاکید آنان که مشتریهایشان را از دست میدند این کار را نکردند. آقای قاضی‌زاده میافزاید که شاروالی هیچگاه مانع دستفروشی این افراد نمیگردد، اما در صورتی که دست به ایجاد غرفهای دائمی بزنند آنان بر اساس برخی مشکلات از جمله احتمالات ناامنی و ماین‌گذاری در نزدیکی جاده و قید شدن جاده ها نسبت ایجاد این غرفه ها مجبور هستند تا مانع کاری آنها گردند.
مردم نیازمندان، مشکل اقتصادی دارند، هیچ گاهی ما به اینو مداخله نگیم. روز به روز شهر ما شما در حال توسعه است، تراکم ترافیک در شهر زیاد شده. دی اواخر اینا غرفه های زیاد ساختن، همین دست فروش غرفه های زیاد ساختن و غرفه ها رو میارن مسیر سرکار و سر جوچه ها نصب میکنن که حتی از این سمت دستی طرفی دکان ها گذشته که طرف ادارات دولتی رایش مقام ولایت اینا کل اینجا رو گرفتن. به او اساس ما تنها غرفه دارا رو جمع کردیم.
فیروز کو مرکز غور شهر کوچک است که با اندک تراکم نفوذ زندگی برای شهروندان دشوار می شود و اکنون نسبت ناامنی ها و وارد شدن صدها فامیل بیجا شده و همچنان نبودی کار و اشتغال سبب شده تا بیشتر از این مردم به دست فروشی روی بیاورند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته در مورد متعهد باقی ماندن اداره رئیس جمهور ترامپ به شرایط توافق نامه اتمی با ایران خوشبین است. فدریکا موگرینی در سفر به واشنگتن با مقامهای بلند پایه امریکایی در مورد این توافقنامه و همچنان در باره روسیه صحبت کرده. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز خوشبینی کرده است که اداره جدید ایالات متحده به شرایط توافقنامه که میان ایران و قدرت‌های جهان امضا شده است متعهد باقی خواهد ماند. فدریکا موگرینی خوشبینیش را به روز جمعه در این مورد پس از آن بیان کرد که با مقامات در قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا ملاقات کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تکرار از توافق تاریخی اتمی میان ایران و قدرت‌های جهان به شدت انتقاد کرده است. ایران بر مبنای این توافق فعالیت‌های اتمی‌اش را در بدل رفع برخی از تحریم‌های بین‌المللی محدود ساخت. آقای ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی توافق اتمی با ایران را بدترین توافق خوانده بود و یک بار گفته بود که این توافق نامه را فسخ خواهد کرد و بار دیگر گفت که روی شرایط موافقت نامه از سر مذاکره خواهد نمود. خانم موگرینی گفته است که بحث روی توافق اتمی با ایران هدف عمده‌ای از سفرش به واشنگتن بود و از بحثایی که در این راستا صورت گرفته خرسند است. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به روز جمعه به خبرنگاران گفت در دیدارها برایش در قسمت تطبیق کامل توافقنامه اطمینان داده شده است. در این اواخر در ایران انتقادات بر اداره جدید آمریکا افزایش یافته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز در سخنرانی در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب در تهران گفت کشورش در برابر هر نوع تهدید مقاومت خواهد کرد.
ما در برابر هر گونه تهدید و نابخردی و آتش افروزی با خرد، با استقامت، با ایستادگی، با قدرت خواهیم ایستاد.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مقامهای اداره رئیس جمهور ترامپ در رابطه با روسیه نیز صحبت کرده است. در این ملاقاتها توافق شده است که مسکو باید شرایط توافق آتش‌بس سال 2015 موسوم به توافقنامه منسک را رعایت کند. هدف از این موافقتنامه پایان درگیری میان نیروهای اوکراینی و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین است. در این منازعه از اپریل سال 2014 به این سو بیش از 9750 نفر کشته شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان همه روزه روی همین موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 شنیده می توانید. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم از شما اجازه می خواهم حالا ادامه برنامه صحت را بشنوید.
روغتیا در ژوند شتمنی.
روغتیا در ژوند شتمنی پروگرام دویمه برخه ده. دوستانو به هم د سرطان ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې کو او په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغي او د کنټرول رئیس ډاکټر محمد فهیم پیغام ملمدای او ستاسو پوښتنې ځوابوي. دا پروگرام مو د فبروري د سلورمه د سرطان ناروغي پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځ په مناسبت نیولې او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب پیغام مخکې دې چې اوریدونکو ته ورشو، کدا راته وی چې د سرطان د مخنیوي لپاره باید کومې لارې چارې ولټول شي؟
سرطان د مخنیوي لپاره مخکې موږ یادونه وکړه چې مختلف لارې چارې باید په ولر ورته. هغه دا چې یو د هغې نه مونږ دغه د نړیوالې ورځې تجلیل و چې متاسفانه معطل شو د بدې هوا په علت باندې، چې دا کولی شي مونږ سره بین‌المللي هماهنګي، تخنیکی هماهنګي، همدارنګه د خلکو اجتماعي هماهنګي رامنځته کړي. د دې په ډول نور داسې اجتماعي حرکتونه د سرطان پر ضد باندې ډېر زیات مؤثر واقع دی، تر څو د خلکو د عامه پوهې کچه لوړه شي همدارنگا د دفاره روغتیایی هستند تیوی زیادی شی د تشخیص او درملنه دفاره و د خلکو دسترسه او دغه ته دغه لول شی همدارنگا د خلکو علمی فوها او کچا لول شی چې کم شان کولای شي چې د سرطان څخه مخنیوي وکړي او که بد وخت متاسفانه که هغه وخت په سرطان اخته شي کم ډول تداوی او کم ډول معاینات اجرا کړي. همدارنګ زما خپل شخصي نظر د البته چې ځینې کلتوري مسائل کولای شي چې سرطان په ناروغۍ کې ونډه ولري، لکه چې هغه عوامل چې مثلا په سپورت، فزیکي تمرین، په خصوصا په خزینه و کې تمرین د فزیکي فعالیتونو تمریناتو په وجه باندې کولای شي سرطان مخنیوی شي، هغه هم په افغانستان کې لږ اندازه مشکله ده. ډیر زیات نور عوامل هم وجود لري چې دې پروګرام د وزیلې څخه و هر دي چې هغه سرطان را مخته کوي او همدارنګ نور زیات دې پرتیبات باندې خصوصا فعلوي تحقیقات زیات شي او زموږ استادو د هغه د مندنو سیستم چې ورته وایي هغه قوي شي او پیولی شي او د خلکو هماهنګي او د ټولو سکتورونو توجه دې ته راوړول شي. دا هغه مسایل دي چې کولای شي چې په سرطان کې په کنټرول او مخنیوي کې زموږ سره دغه کې یو شی چې باید یاد ونه باسم، هغه تاسو رسنۍ وایي چې کولای شي چې لکه دغسې پروګرامونه لرز ډېر د تاسو د دغه پروګرام د ترتیب ستایله کوم او دغه پروګرامونه واقعا کولای شي چې د سرطان په مخنیوي کې مهمه ونډه ولري او د دې سی پروګرامونو زیاتېدو په ارتباط موږ خپل پلان او راتلونکي دیدلور واضح کړی دی. انشاءالله چې کوشش کوو چې په افغانستان کې د سرطان په کنټرول کې یو جامع جواب په ارتباط باندې موږ هماهنګي رامنځته
کړو. محمد عمر له کندهار نه مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، دغه د سرطان کومه ناروغي چې ده، دلته زما سر په کور کې زما یو وراره ده، دغه بس داسې وزن یې د ناسته ورکړی دی، یو دم یعنې د وینې د کمخونۍ سره مخامخ ده او سرت او بدن یې ټوله درد کوي. بیا چې موږ کومو ډاکترانو ته ورغلي یو، هغو راته ویلي نتیجه نه راته وایي چې دغه مرضي ده، خو مقصد
درک نه منیزي. بدبختانه چې زمونږ وريره په دغه سی حالات باندې اخته شوې ده، تاسو زر تر زر ده یو هلته په قدهار کې که یو شفاخانه ته یوسي یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، که هلته نه وي کابل ته راشي. دغه در جمهوریت شفاخانه کې هم مرکز فعال دی اوس فعلا، دغه خو دا مسایل ډېر په قوت سره کولای شي چې وپېژني که دی په دې کې د مداخلې لارې چارې او تداوي لارې چارې ولري، کولای شي چې په هغې ستاسو په یو بل ځای ته د معرفي کولو کې درسره کوم وکړي. نو دغه سرطان د خاطر چې دغه اندېښنه ورکه شي باید شفخانه ته مراجعه وکړي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. بل اوریدونکي ته ځو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري. قاری صاحب پښتون په لیکه کې دی، مهرباني.
بله محترم نجار صافی خوري، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. تاسو درنه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. ډېر خوشحاله یم چې داسې موضوع مټاکلې ده او یګانه ستاسو راډیو ده چې په داسې موضوعګانو په ټاکلو کې ونډه لري. اوس به راسم پوښتنې ته. ما ډاکټر صاحب سره دوې پوښتنې. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا سرطان خو ډاکټر صاحب پر اقسام باندې تقسیم کوي چې یا قلبي یا د سږي سرطان یا د وینې یا مغزي یا دماغي یا استخواني یا داسې نور، یا داسې نور د اقسام ورته وویل. کوم سرطان ډېر اغلظ دی، سرطان علاج کېدلی شي او د کوم دا نشي کېدلی؟ یوه پوښتنه مې دا ده. او دومه پوښتنه مې دا ده، چونکې موږ ته یو بې سواده جاېږو، دولت د آګاهۍ په باره کې څومره د آګاهۍ په ورکولو کې، د عامه پوهاوی په ورکولو کې څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دی؟ او بېله نور د چا مسؤلیت دی چې باید خپل مسؤلیت ادا کړي په دغه باره کې؟
مهمه پوښتنې وي، حتما به دغه پوښتنې ځواب شي. له تاسو ډیره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
دی ورو ډیر زیات نقطو ته اشاره وکړله. سرطان ما مخکې ویل چې ځینې انواع قابل د تداوی دي، خصوصا د انسان په لاندنی اطراف او برخو کې چې کوم سرطان نور رامنځته کیږي، هدف مې داره چې فخفو کې مثلا په د وجود په نورو برخو کې که لاندنی برخو کې پیدا کیږي هغه ډېر زیات خطرناک دی. په مغزو کې یا په تنه کې یا ځینې نورو برخو کې چې کوم سرطان نور رامنځته کیږي اکثرا خطرناک، خصوصا مغزي سرطانونه. په هر صورت سرطان قابل دیده چې معالجه شي او سرطان قابل دیده چې او پیژندل شي، مګر مهمه ده چې موږ باید هغه امکانات ته چې سرطان پیژندل کیږي او تداوی کیږي باید دسترسی پیدا کړو، چې متاسفانه تر اوسه موږ ډیر زیات بر لاس نه لرو په دې ارتباط باندې، مګر ډیر قوي هوډ لرو چې دغه خدمات په افغانستان کې رامن کړي. د ورور بلاندې احنا دا و چې وزارت سیاتامه په دې ارتباط باندې څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دی. موږ دغه منو چې وزارت سیاتامه هغه مسؤلیت چې باید ادا کړی وي نه دی ادا کړی، مګر موږ مختلف مشکلات لرو په افغانستان کې. ډیر زیات نورې زورونکې او دردونکې ناروغیانې موجودې، خصوصا په خویندو کې، خصوصا په میندو کې چې د مور او ماشوم مړینه وه. ډیرې زیاتې نورې ننګونې وي چې منګ متاسفانه د سرطان کې چې هغه څه چې باید موږ د افغانستان خلکو ته کړی نه دی کړی، مګر په دې ارتباط باندې ډیر قوي هوډ لرو او د دې پروګرام په ارتباط باندې مختلفې حلې ځلې کیږي او ان شاء الله هماهنګ کیږي. به مهمه خبره چې تاسو ورته اشاره وکړه چې نور څوک د تاسو نه نیولې تر دغه ناجیه خور څخه نیولې چې نن موږ ته برنامه راکړه د ازادۍ راډیو څخه نیولې، ټول هغه انسانان چې په افغانستان کې ژوند کوي او په بیرون کې ژوند کوي باید د سرطان په ارتباط باندې یو بل ته لاس ورکړي. مهمه بیلګه یې دغه د سرطان نړیواله ورځ ده چې متاسفانه د بدې هوا په وجه موږ نن ونه شو کړی چې راغلی کړو، نو په دې ارتباط باندې ډېر زیات مهمې برخې موږ به وکولی شو چې انشاءالله که وکولی شو بیا یو داسې برنامه تنظیم کړو، مفصلې خبرې به وکړو.
بله، نجیب الله خان په لیک کې د پښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ.
د ازادي راډیو محترم کارکونکو او ډاکټر صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
بعد ما پوښتنه دا شی ده که ډاکټر باندې رونا واچوي په جنګ کې ښکېل غاړې چې کومې دي هغه چې کوم اسلحې کاروي، آیا دا په سرطاني ناروغي او رامنځته کېدو عوامل او سبب تاسو کې نه شي یادولی، او دا کوم داسې یو نړیوال پروسیجر یا کومه نړیواله شبکه شته چې دې څېړنه وکړي چې آیا دې کې اتمي مواد کار شوي دي یا نه دي؟
ډېر زیاته دلچسپ پوښتنه وکړله ورور. په جنګ کې داخلي ډلې د سرطان په ناروغۍ په رامنځته کېدو کې مهمه ونډه لري. هغه خلک چې په افغانستان کې او په ټوله دنیا کې باروت استعمالوي محیط ککړوي، او ککړ محیط د سرطان په رامنځته کېدو کې تر ټولو زیات مهم عامل دی. خدای دې وکړي چې په دې ارتباط باندې په افغانستان کې او په ټوله دنیا کې نوره سوله رامنځته کړي او د باروتو نړۍ ډوره په موږ او تاسو ونه ګورو په دنیا کې.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه زفتن دا سرطان چې دا خلک وایي دا او بو سره واجب خې په ټکر کې او بو او بو سره به ډوري شي دا څنګه دا ستاسو رښتیا سره کوم دي
اوله په 5% مرز اخته دي. دا ناروغي یو بل تر لګيږي او باید هغه کس ته چې دا ناروغي لري ورسامراسته وشي، کرکه ته ونشي. او فکر کوم دا سیم ویل چې د وبونه ک وسړی بد ویسي یا نور شهر نه دا ناروغي سړی کی کنه نه دا د وبولو په دې ارتباط کوم خاص سیلنه نه لرو. بل مسله دا چې
بله مهرباني،
بله مسله دا و چې بله پختنه دا و چې څومره خلک افغانستان کې فدی اخته دي، موږ دقیق ارقام نه لرو ځکه چې په دې ارتباط باندې داسې د مندنې داسې قوي سیستم تر اوسه په افغانستان کې چې ټول معلومات موږ تر کې نشته دی، دقیق ارقام نشته. مګر د یو تخمین له مخې، نړیوال تخمین له مخې چې تقریبا ښودل شوي دي 40 کسان په دې مرض باندې په افغانستان کې اخته دي.
ډاکټر صاحب، پیغام مخکې اوریدونکو هم پوښتنه وکړه، افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي څومره پروګرامونه جوړ کړي او همدارنګه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څه نوي پروګرامونه لري؟
د عامې روغتیا وزارت په دې ارتباط باندې موږ وکولای شو چې دا یو اولویت په فتوګه باندې ومنو په افغانستان کې دا کار وشو په دې ارتباط باندې نوې پالیسیانې او نوې پلانونه ټول د قبلي چې سرطان په واره باید مونږ جدی تدابیر ولرو جدی اقدامات وکړو. د عامه پوهاوي پروګرامونه هم د هیواد په کچه تر اوسه لا نه دي توانېدلي چې ټول هیواد په کچه مونږ دا ترتیب کړو. مګر بعضې ملي ورکشاپونه او کانفرانسونه او مجالس په دې ارتباط باندې نیول شوي دي او مونږ په دې ارتباط باندې وطنوال له دې نه خبر کړي دي او میډیا هم راوختې ده چې د هغې جملې څخه دغه نړیواله ورځ وه چې ونول متاسفانه ونه لمانځل شوله. مګر مونږ غوښتل چې ټول خلک د سرطان په ارتباط باندې یو څه اندازه عامه پوهاوی فایده کړي. تړی پیډیکی فعالیت ولري یا تمرینات ولري یا خوځښت ولري په ژوند کې کولای شي چې سرطان په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. همدارنګه غیر صحي غیر روغتیایي خوړو څخه استفاده چې د زیاتو غوړو استعمال یا د زیاتې غوښې او د زیاتې پروتیني موادو استعمال او د سبزیجاتو کم او ترکارو څخه کم استفاده دا هم یو مهم عامل ده. د ټولو مهم عامل د تنباکو استعمال ده چې بد وختونه په افغانستان کې راوړي.
بله ډاکټر صاحب، پیغام یو اندېښنه البته د خلکو داده چې د افغانستان د امیر وختي وزارت یوازې په کابل کې دوه مرکزونه لري چې دغه شمیر مرکزونه ډیر کم دي. د نوو مرکزونو د جوړېدو لپاره تاسو کوم پلان لرئ کنه؟
بالکل، د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت شعار هم دا دی چې هیلت فار آل، یعنی هدف یې دا دی چې روغتیا باید مونږ په افغانستان کې تامین کړو. بدبختانه مونږ مخکې په دې ارتباط خبرې وکړې چې ځینې مسایل شته چې افغانستان کې چې تر دې زیاتې جدي ستونزې وي هغې ته باید اولاد شوی. بله ډېره د تاسف خبره داره چې مونږ هغه بودیجه چې دولت باید یو ملت د روغتیا دپاره ولري مونږ په خپله هغه نشو کولی چې هغه تامین کړو. هغه هم د خارجي ډونرانو څخه مونږ ته راځي. دا ټولې هغه ستونزې دي چې مونږ باید دغه ټول مسایل یو ځای هماهنګ کړو تر څو د نوې ستونزې یا د جدي ستونزې سرطان د ستونزې په ارتباط باندې مونږ کافي اقدامات ولرو. په دې ارتباط هغه مراکز هم کم دي، همدارنګه د نور اقدامات د عامه پوهاوي او د ظرفیت لوړولو لپاره هغه هم تر آغاز په حالت کې تر مونږ وس په دې باندې توانیدلی یو چې شروع کړی دا چې دا کار وکړو. ټولې فالسیانې خوشبختانه دا ومانه له مونږ سره د سی په پالیسۍ کې دا داخله شو چې دا به د افغانستان د عام روغتیا وزارت یو اولیت وي. په دې ارتباط به مونږ کار کوو. همدارنګه په دې ارتباط پلانونه او بین المللي او سکتوري هماهنګانې رامنځته شوي دي. مونږ کوشش کوو چې د دې هدف د ترلاسه کېدو دپاره ډېر جدي حل ځلې وکړو. مګر دا پروسه چون دا روغتیا یو ډېر زیاته پرمختللي تداوی ته ضرورت لري، نو په دې ارتباط د کادر روزنه، د سامان آلاتو پیدا کونه، د نور تجهیزاتو پیدا کونه یو څه اندازه وخت ضرورت لري چې متاسفانه وطنوال به تر هغه وخته پورې د دې ستونزو سره یو څه لاس په ګریوان وي. نو دې ارتباط باندې ټول مسایل پیشبیني شوي دي، په غور شوی دی، روزانه په تعقیب روان دی چې موږ کولای شو سرطان پر دې ارتباط باندې خپل خدمات فراخ.
بله ډاکټر صاحب، پیغام د خبرونه ورسته برخه ده. یوازې یو دقیقه وخت لرو په ورسته کې ساسي هغه پیغام اخلو چې کوم کسان چې د سرطان په ناروغي اخته دي غوی ته تاسو مشوره لري بلندو کې مهرباني.
زما پیغام هغه ورونو خواندو ته چې سرطان د ناروغي څخه رنج وړي، دغه دی چې تاسو نه هلي کېږئ، ما د سرطان ناروغي د تداوی وړ ده او تاسو کوشش وکړئ چې که خپل د توان نه لري چې تداوی ترلاسه کړئ، د عامه روغتیا وزارت سره زمونږ د ډاکټر سیوان سره مشوره وکړئ تر څو تداوی ته لاره پیدا کړئ او لاره چارې ورته پیدا کړئ. بل پیغام زمادار چې نړیواله جهانی ورځ تیر ورځ نړیواله جهانی ورځ د سرطان د کنټرول او د سرطان د منځل دپاره دغه شعار هم دا و چې ما زه هم کولای شم ته هم کولای شي چې د سرطان په کنټرول کې مهم نقش ولري. نو په تاسو د ټولو یووالی او د سرطان په کنټرول کې د توان مظاهره زمونږ د دې دوه درې کلونو هیله ده. د تاسو باندې غږ کوو چې زمونږ سره د سرطان په کنټرول کې ملګري اوسئ. تشکر منم.
من دوستانو خبرونه دغلته پای ته رسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول رئیس ډاکټر محمد فهیم پیغام میلمه وو او تاسو د سرطان ناروغۍ په بیلابیلو برخو معلومات درکړل. ډاکټر صاحب پیغام یو نړۍ مننه.
تاسو مننه
دوستانو. تاسو هم مننه کوو. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونه هم مه هیروئ. د الله په امان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.